ستړي مې سي وخت ما سوشن درې بجې سپینم د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زاد په خپل کار خپل کوم چې دغه روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ په خواته کتنه کوو. په دومین مای کې د ټوکو ټکالو یونیس پروګرام پام کول وړاندې کوو. په پیل کې به ګورو ټکال خبرې کوو. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل سیمو ته ترستنېدو مخکې د قبایلو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستاني پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالي مرستې برابرېږي. او په روانه اونۍ کې د اوکراین د اقتصادي وزیر ناڅاپي استعفا د پیسو نړیوال صندوق مشره اندېښمنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل
په بازور شه مو سامان تا باشو ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراته دي. یو خبره مې نه مانی. اول د میر د کېرې د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي هغه نه بدو دایت مونځای شینی دته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولست باور ورکړی چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولست سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دي په پښتونخوا ګډې کړل شي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد د امنیت په اړه په غونډه کې کړې ده. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان په غونډه کې له امنیت وایي چې په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان هم ګډون کړو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغی بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې سره ژغیږي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیو ته ویل هیلمند چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسی او له وسلوال طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملی اقدامات وسی. تر دې وړاندې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان اصولي علي شورا تیر ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو د ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویل. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره لیده کاته کړي. بیګا د امریکا له کونسلګرۍ په خبر شوي بیان کې راغلی چې غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال ویلیام مارټن ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس آی ای ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونه ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لری کړی دی. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستې، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی. په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومته خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو پر ضد پاڅون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازدیګر په خپور سوي بیان کې راغلی چې د ولسي پاڅون کوونکو د نومونو لیست جوړ کړل سوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د اکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل سوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورکړل سي. د یادې ډلې مشر سیوینګ پیل هونګ نن په بیان کې ویلي چې سویډن ته د جنسي تیری په تور کې مطلوب جولین اسانج له 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې په سفارت کې اوسي. د برتانیا حکومت وایي دا د دوی قانوني مجبوري ده چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي. د برتانوي چارواکو په وینا نوموړی له قانون سره سم نیول کېدو ځان ساتي او په خپله خوښه په سفارت کې اوسي. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی تیر ورځ د زړه حملې له کبله مړ سو. نوموړی له 18 کلنۍ راهیسې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړی و. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان سوپر لیګ د پاکستان سوپر لیګ ټورنامنت په لړ کې به نن دوی لوبې ترسره کیږي. د نن په لومړۍ لوبه کې به کراچۍ کینګز له لاهور کلندر نومي لوبډلې سره لوبیږي او په دویمه لوبه کې به پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي. بیګا د ټورنامنت په لومړۍ لوبه کې کویټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته په 8 وکټونو ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای او سم د موسم حال له سراج زهیر اوري.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کویټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او دوه ویش، او په کویټه کې به کم نه کم منفی څلور او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او د کرنسی او موسم حال درته سراج صحیح درکړ. د شمالي وزیرستان مشرانو فاټا اصلاحاتي کمیټي ته ویلي تر څو بے کوره خلق کلی کور ته نسستانه دوی تراغو د اصلاحاتو په اړه خبرو ته تیار نه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پنځم جماعت له امتحانه د پښتو پرچی ایستلو وروسته اوس اسلامي کالج او یونیورسټي د بی اے په کچه د پښتو مضمون ختم کړی دی. خو ولې د پښتو څانګې چیرمین وایي
که چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل وی چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي، هغوی خدمت کوي. او هغوی وی چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بند کوي.
په دومنی مای کې امان الله ناصر د ټوکو ټکالو وړیز پروګرام پام کوه وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو او د صوبایي وزیري اعلیګانو تر مابین په جنگ جګړو کې راګیرو تشریف راوړي ګورګین میرچکه
او یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي او سیمې نوي آبادی سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سی آر ختمولو قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې تفصیل له عمر درازه اورو.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي اوتمانزای مشر ملک رب نواز پلاوی ناکی وویل
پاکستان د میر ملک قایمی و پسینا و خلی خداس کم در جبلاوینا بخشان بربود یکلی امیش کرینا تابا کرد سکانی ناران کرد بازوری ناران کرد میر یورد کرد امیش خواند یا ماند پا پنجاب شا گردی پا پشاور شا گردی کوات شا گردی بانی فی توز دا پورا سارم دایداد توز دا پورا ضروری نوا میرابانی و که بدشای چوار چا تا اخپل دی کنا دی خپل خزونی نقصان دا نقصان حکمت ورکا
ملک جان فراز و ویل کلا چه پا خپل سیما آباد شی او بازارو نای جوړ شی پس با پا اصلاحاتو خبر اکڑی
پا بازور شا مو سامان تا باشا امو کیر رنگ شا کیر شا مو سامان تا باشا نن پا ٹنٹینا شا مو خواندی ماندی پراتی دی یوا خبر امیر نمانی اوال دی میر دی کیره دی بازوره ابو داول امو کیر دا بود کرل شی کولینا یونیورسٹی کالیجینا دغه دا بود کرل شی اغیر بادو دایت منزای شینی دیتا او دی میر دی مستقبل فیصله تو صادر کو
بل طرف تا شمالی وزیرستان ټولو سیاسی گوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټی وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر دی فوری ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کیږي چې ژوندی وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي زموږ چې څومره هم تاوانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پیښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې زر به کډوال واپس کړل شي
ضروري خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی ولې چې دا فوري کار نشي کېدی او خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی وو ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه داشت وګو میاشتو کې ټول خلک بل ځای ته راشي تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش چې هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي منو غلام خان هایوې د تجارت لپاره کولاو شي سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي
د عمر دراز وزیر د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابرول کېږي د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه تفصیل ریاض مسخیر لکوي
د پاکستان پوز د عام اړیکو سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزي مشر دغه خبره د زیارت پورز مازیګر د هیواد امنیت پاړه شوی رااله پای غونډه کې وکړه د تور پوریکو چې وستوالو ته له بهره مالی مرسته راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي د په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسوو چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي
خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکوا جوړولې ځکه چې داغي د سراج په ډېرو خلکو په ډېرو ملکونو باندې پریوزي نو پته وکړي دوی د احتیاط نه کار اخیستې البته چې څوک پوهیږي هغه ته پته ده چې دوی اشاره کوم طرف ته ده
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضربې ضب اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملک کې پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شوه د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا هم موجود و ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لټ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی تېره ورځ مشالډو ټول د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو حجدیت ښیي چې د شنبې یا خالي په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر په چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو کارپوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې د کېدونکو څلور اړخیزه غونډې پرېکړنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه دې وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان تر کې احتجاج او کار بندیز کوونکو ډاکټرانو د صحت محکمې غړو باندې سخت ټینګار کړی چې چیرې دوی په سرکاري هسپتالونو کې هړتالونه ختم نه کړل نو دوی په ضد به سخته کاروایی وسی چې پکې د خپلو نوکریو څخه د لاس وینځلو امکان هم شته. خو احتجاج کوونکي ډاکټران وایي دوی د حکومت د دړکو څخه نه ویریږي او هر څه ته غاړه ایښې ده. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې ټولو دریو تدریسي هسپتالونو کې د صحت محکمې اهلکارانو چې پکې ډاکټران، نرسانې، پیرامیډکس او نور عمله شامله وه د حکومت لخوا د نوي قانون عملي کولو په ضد مکمل کاربندیز کړی و چې له وجې هسپتالونو ته راغلي ناروغه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو، په خصوصي توګه هغه ناروغان چې هغوی یا خو ډېر سخت وو یا د لرې پرتو سیمو لکه د ملکنډ او قبایلي سیمو نه راغلي وو. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکیې وویل چې نوی قانون دوی سره په سوله مشوره شوی دی، د هغې وروستو عدالت هم د دې د عملي کولو امر کړی دی او که چېرې د دې باوجود هم څوک هړتالونه کوي نو د هغوی په ضد به قانوني کاروایي کولی شي چې پکې د خپلو نوکرانو هم لاس وینځلی شي.
بوراجي قانون چې څه پورې اجازت ورکوي مونږ به کار کوو، مونږ دا وایو چې مونږ دا نظام چلول غواړو دا او په شریکه به دا ټیکيږي. خو چې کم یو څو کسان یې وایي کې رکاوټ اچي هغه خلک به بیا ظاهره خبره اسنشل سرویسز اکټ لاندې برای خلاف قانوني کاروایي کوي. دی دا پورې کې دي چې نوکرانو هم فارغ شي، ډېر لږ کسان دي ګوتو په سر شمارل کېږي او هغه دا نظام او درول غواړي مونږ به ودرېدو ته نه پرې.
بلخوا دغه احتجاج کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې غړي وایي چې دوی د حکومت د دې دړکو نه نه ویریږي او خپلو غوښتنو لپاره به دوی احتجاج ته دوام ورکوي او که حکومت دوی د نوکرو نه اوباسي او یا گرفتاری نو دوی هر څه ته تیار دي. دغه احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر امجد مشال لیډو ته په دې باب لا صدارنګ ویل. بلخوا د ځوانانو د ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن او پرایویټ ډاکټر اسوسیشن تنظیمونه وایي چې دوی د ډاکټرانو یا د صحت عملی په دغه اړتال کې برخه نه دي او حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د پام وړ ده چې خیبر پختونخوا موجوده حکومت صحت کې د اصلاحاتو لپاره نوی قانون د هیلت سرویس اکټ په نوم باندې د ډاکټرانو او د صحت محکمې چارواکو سره خبر اترو وروسته پاس کړی و چې ځینې ډاکټرانو دغه اکټ یا نوی قانون عدالت کې هم چیلنج کړی و. ولی عدالت د حکومت په حق کې پریکړه ورکړې ده او دغه قانون او اصلاحات یې لازمي او ضروري ګرځولي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشومانو د حکومت کارپوهان وایي حکومت د رواني جولای په میاشت کې د ماشومانو حکومت په اړه ریپورت تر وړاندې کولو لمخه د ماشومانو د حکومت د ځند ښکار قانونونه له قومي اسمبلی منظور کړي. د دې کارپوهان په نظر کې که حکومت د ماشومانو حکومت لپاره یو قومي کمیشن وبخشي، د دې کارپوهان په وینا حکومت باید د ماشومانو حکومت لپاره یو قومي کمیشن هم جوړ کړي. په دې اړه رابع اکرم خان ریپورت راکړي.
پاکستان کې د ماشومانو حکومت لپاره کارکوونکي وایي چې حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حکومت وضعیت په اړه رپورت وړاندې کولو نه مخکې د ماشومانو د حکومت د حفاظت لپاره د ځند ښکار بیلونه منظور کړي. د ماشومانو د حکومت کارپوهانو په وینا د پاکستان حکومت به دا رپورت د روانې جولای په وړومبۍ اونۍ کې وړاندې کوي. د ماشومانو د حکومت په اړه رپورت د هر ملک لاړخه هر 15 کاله پس ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حکومت کارپوه ارشد محمود اوویل چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د حکومت د حفاظت لوس همیشه کوي خو هغه لوس سر ته نه رسوي. د په وینا چې اوس هم 25 لکه ماشومان سکول ته نه ځي، د زیاته کړه باید چې حکومت د ځند ښکار بیلونه منظور کړي.
زمونږ دا غوښتنې دي چې حکومت چې د ماشومانو په حواله سره کوم قانون سازي حکومت لکول پکار دی او په هغه کې وړو ماشومانو د ودونو په حق لږ کم قانون دی او دغه سي په قومي سطح باندې نېشنل کمیشن آن چایلډ رائټس بل چې د ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي او دغه سي د اسلام آباد چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر بل دی، کریمینل لاز امندمنت بل دی. دا مختلف قوانین دي چې د ډیر وخت نه حکومت لګیا دی او په خپل رپورت کې یو ان کمیټې ته لیکلي دي چې را موږ به دا قوانین پاس کړو خو تر اوسه پورې شوی نه دي.
د ماشومان د حکومت یو بل کارپوه ډاکټر ارشاد دانش په وینا چې پاکستان کې حکومتونه د ماشومان د حکومت حفاظت په اړه خبرې کوي خو عملی اقدامات نه اوچتوي. د ده په وینا موجوده حکومت هم په تیرو 2.5 کالو کې څه سنجیده قدم د ماشومانو د تحفظ په اړه نه دی اوچت کړی.
چرته چې قوانین جوړېدل پکارو هلته هغه تر اوسه نه دي جوړ کړی شوی او چرته چې قوانین جوړ شوي دي نو په هغه قوانینو څخه خاص کار نه دی شوی. د هغې نافذ کولو لپاره څه انتظامات و نشول او د دې غټه وجه دا ده چې یو قانون نافذ کولو لپاره ضروری ده چې په بجټ کې د هغې لپاره پیسې بیل کړي شي، ځکه چې بجټ کې د پیسو بیلولو نه بغیر کار نشي کېدی.
یو بل کارپوه عمران ټکر وایي چې د ماشومانو حالت اوس هم پاکستان کې سم نه دی.
کوم بین الاقوامي معاهده د نن 25 کاله مخکې پاکستان کړی وه، نه په هغې کې چې د ماشومانو کوم حقوق ورکړل شوي دي او پاکستان د هغې معاهدې توثیق کړی و او 25 کاله ته مونږ ګورو او بیا د ماشومانو د سچویشن ته ګورو، خصوصا د پروټکشن مسلې چې کومې دي، د ماشومانو د تحفظ او د اړیکې د تعلیم چې کومې مسلې دي، او بیا په پاکستان کې چې د هغه ماشومانو تعداد ته مونږ ګورو کم چې په مختلفو سکتورو کې مزدوري کوي او د عمر سکول ته تلو دي، نو مطلب دا دی چې هغه ډېر تسلی بخش یا مطمئن صورت حال نه دی.
د ذکر ده وخت په وخت د ماشومانو د حقونو تحفظ په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهانو لخوا د یو قومي کمیشن غوښتنه شوې ده. دا کارپوهان نظر لري چې د سره به صحه ده پورې د ماشومانو د حقونو تحفظ په اړه بدلون راشي خو تر اوسه پورې حکومت د لړکی څخه اقدامات نه دی اوچت کړی.
دا رابی اکرم خان رپورٹ موریدی. دا پیښور په اسلامیه کالج پوهنتون کې د انتظامی لخوا د څوارلسم ټولګي په کچه د پښتو زده کړې تړل سوي دي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنری د پوهنتون د پښتو څانګې مشر پروفیسر عباسین یوسفزی سره خبرې کړې دي او په سر کې یې پوښتنې په پښتو څانګې کې دا وخت زده کړو څه حال دی. نوموړی وایي
زمون سره په وړمبي کال کې یعنی په یو لسم ټولګي کې زمون سره 15 خلکان دي. په سیکنډ ایئر کې 2 خلکان دي. ایم ای پریویس چې دی مونږ سره دي 21 کسان او په شپاړسم کې مونږ سره دي 11 کسان. بی ای خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی. مونږ ډېرو جهان چې بی ای شروع کوي خو هغه ختم کړی دی او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره مونږ په اخبار کې اشتهار ورکړی و خو کسان 8 کسان راغله نو مونږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی. دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ډېر وویل چې یاره په مور او پلار باندې خلک پیسې نه ګټي، هغې خدمت کوي. خو هغې وویل چې نه، خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ به نه چلېږي. بله دا ده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته، نه لایبریرین شته، نه سپرنټنډنټ شته. دغه کارونه ټول مونږ استادان پخپله کوو. بله دا ده چې زمونږ د لایبرري لپاره پرچیز مونږ کړی و، نو هغه پرچیز چې دی د هغې پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی. د دوکاندار پیسې قرض دي، هغه هم مونږ 300 ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي، خو هغې مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړي.
په بی ایس لیول تاسو وایئ چې دوی زده کړې نه ورکوي، دا به څوک وجود نان پروډکټیو دی؟
هغې نان پروډکټیو د ځان لپاره دی. دوی وایي چې سټوډنټان دی راشي، مونږ په خډېرې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه و پخوا پای کې خلکو په سټوډنټانو نه پیسې ګټلې، خو اوس دا دستور را شروع شوی دی چې سټوډنټان هم پیسې راوړي. چې هغې خډېرې پیسې راوړي نو علاوه هغه ډیپارټمنټ قایمي سره نه وي. بله دا خبره ده چې د پښتو څانګه په پېښور پوهنتون کې هم ده، باچا خان پوهنتون کې هم ده، ملکنډ پوهنتون کې هم ده، او مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ سره د ټولو نه زیات سټوډنټان دي. او زمونږ په ډیپارټمنټ کې یو ټیچر پرمننټ دی، باقي ټول کانټریکټ یا اډهاک دي.
دا خجی دی په بی ایس لیول باندې ماشومانو لموقع نه ورکوي، زده کوونکو لموقع نه ورکوي چې هغه خپله مورنۍ ژبه زده کړي. نو بیا به په ماسټر لیول باندې تاسو د سټوډنټان د کم ځای نه راځي؟
بالکل همدغه لپاره مونږ بیا بیا وویل چې مونږ ته اجازت راکړي دا همدغه چې ډیپارټمنټ شروع شي. نو شپږ اتو نه شروع شي او بیا سټوډنټان زیاتېږي او زمونږ بلا سټوډنټ راځي. او دغه سټوډنټ چې کوم مونږ ته په تیر کال په بی ایس کې راغلي وو، په دغه کوم زیاتر سټوډنټ په جڑا جڑا باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو ګودی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چې وی چې بی ایس لیول باندې زده کړې ختم دي، د دې به څه نقصان دي د جبې د پاره؟
په دنیا کې هغه قانونو ترخی کړی دا چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې کړې دي. زمونږ د تعلیم ژبه په کار ده چې خپل ژبې او هغه مخفوران دې بوتل شي. دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل ژبې نه، د خپل ثقافت نه، د خپل اتلانو نه، د خپل کلتور نه لرې وساتل شي.
دا د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی چې له شاهین بنری سره خبرې کولې. د چارسدي بچا خان پوندون زده کوونکو د جنوري په 6مه برید په لټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د زده کوونکو 13 ورځې پېښور خبريالان په مرکز کې خبري غونډې تول که په یو اونۍ کې د نننه پوهنتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې، نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکړي.
د بچا خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه ده چې د بچا خان په هنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي، سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي، خاص کر ډیر سټوډنټان داسي چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن هم موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس څه نمونږ دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن پدې باندې واړي چې آیا دا دومره غټه واګه یو شو په هیڅ چاره دې د غوڼه چې څنګه وشو څه چلو شو.
د بچا خان په هنتون یو زده کوونکې احسان وای چې د په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتي ادارې د بچا خان په هنتون د برید برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زده کړو جاري ساتلو لپاره په هنتون زر تر زرا خلاص کړی شي.
موږ وی سي صاحب سره میټینګ وکړو، موږ غوښتل چې را تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله
چسته کېده لا خواسه مشوده یونیورسيټي کولاو کې چسته ده نه پس وی نو هغه با کیږي خو هغه وس کم دی خپل مسلو کې نخدي دی یونیورسيټي کم دی مونږ نه کولاوي دا هغه خو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور کم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې دننه پوره نشوي نو دوی با په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر فرست پوینټ زمونږ دی چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس څنګه گورنر هاوس دی مخه تب مونږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن دی چې اسلام آباد زو اول تا مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه تا درنه کو هغه درنه مونږ هغه ټیم پوری چې زمونږ د ټول ځمان نیو به شي
د جنوري په شلمه نیټه با چاخان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان وجل شول چې زیاتره زدکون کی وو او 19 نور جوبل شول د وسلوال بریټ وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابره امنیتی ګامونو او اندېښنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمه کې درته ریپورټونه او پام کوه پروګرام لرو خو اوس درې نیمه بجې سوي دي بوروال کاکړ ود خبرونو لنډي سوړاندې کړی
د شمالي وزیرستان ټول مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هېواد بهر سرچینې او د هېواد دننه اسانتیاوې برابرول کېږي د پاکستاني پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال راحیل شریف دا خبرې تیر مازدیګر د هېواد امنیت په اړه په یو غونډه کې کړی دی د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسی د افغانستان برستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو دای با د ولسمشر لومړی مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف مشره کریستین لاګارد وای په روانونه کې د اوکراین اقتصاد وزیر ناصافي استفاده اندیشمنه کړې ده نوموړي تیر ماښام د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغه د هڅو ستاینه کوي او دا چې د هغه استعفا ورکول د اندیشنې وړ خبره ده
پوروال کاکړ د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړل رابع اکرم خان ته بغښ شو چې نن د پاکستاني ورسپانې لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی
ایکسپریس ورسپانه خپل دایره کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب تربت او د گوادر د لوی سړک رانیسته وکړه د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانی دی خو دې مادنیاتونه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم صحت معیشت روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی ادارې په وینا حکومت له بده دی د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاده فائده مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخکې شي ادارې اخر کې لیکي په بلوچستان کې د ترقی منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه سي د اولس محرومیانی به ختمیږي نو د امن امان حالات به هم خکېږي جنگ ورسپان خپل درې کلی کې د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاری وزیر بابر ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به زر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاری عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چېرته نجکاری قومي مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبری آژانس لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې له کبله د دې ادارې چارواکي ناخوښه دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل سوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخته راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوې ده. ورځپاڼه په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یوه کتاب ته کتنه کړې د لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزاده راوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاوانی ریاستی کمپنو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم ترې تیر شي. ایجنسی کې د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د 6.5 بلین ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د اجانس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل قسط 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل قسط 1.1 بلین ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستاني او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته آی ایم ایف د کمپنیو په نجکاری کې د زنډ پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. همدغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل قسط ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجماني کوله. ورځپاڼه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو، سوشل ډیموکراټانو، مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریې اسلامي حامیانو رایوځای کېدل وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلو زرغون تحریک هم د انقلاب پلو د جمهوریت د خوښۍ نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼې لیکي دا هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت د ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له ملیحه میرزاده واورېدل. فرانس او امریکا پر روس او شام رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکو دریز لري چې شامی ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنګرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجملان راکوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې مځکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبراتو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر ادم مرسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای وروستۍ وحشیانه پوځي حملې غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او النصره جبهې پر ځای په ځانګړي توګه هغه وسلوال په نښه شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو. هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسیون دی. دا هغه بریدونه دي چې یو ځل بیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول دي. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلاري اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یوې اعلامیې کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي شایي په دې هیواد کې سږ کال هم د امنیت وضع د تیر کال په شان خرابوي. نوموړي دا خبره د زیارت ورځ د امریکا سینټ د ګډو ځواکونو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سی این این ټلویزیون رپورټ په تفصیل اورو. جنرال جان کیمبل د سینټ کمیټې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان لا هم د هغې کچې امنیت او ثبات نه دی ترلاسه کړی چې دا خبره مشروع وګرځوي چې امریکا سږ کال د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې که نوي اقدامات ونسو افغانستان کې به سږ کال هم وضع ښه نه وي او ممکنه ده هم هغسې حالات به وي لکه چې په 2015 کال کې وو. ده دا هم وویل چې د افغانستان ملي فوج جوړول داسې دي لکه چې الوتکه په داسې وخت کې جوړول وي چې هغه لا هم په هوا کې وي. دغه په خبره کې امریکایي عسكر 15,000 تر کم سو نو دا به د تربیتي مشن لپاره ډیر محدود شمیر وي. دا شان جان کیمل ومنل چې د افغانستان هوایي کومک کم کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا ډیره محدود او بلله. دغه په خبره هر ورځ له دغه افغانان د هوایي ځواک د وسایلو او صلاحیت شکول لپاره د مرستې غوښتنه کوي. جان کیمل زیاته کړه چې کله ولسمشر باراک اوباما ته خپل نظر په لیکلې بڼه ورستوي نو په هغه کې به پر دې خبره زور کوي چې د افغانستان هوایي ځواک نیمګړتیاو په لرې کولو کې مرسته وسی او شاید دا خبر هم پکې شامل کړي چې هلته دي د امریکا هوایي بریدونو باندې لګول شوی بندیزونه هم لرې کړل سي. جان کیمبل هغه مامورین یا چارواکي چې په افغانستان کې کار کړی هغه د دې خبرې په اهمیت ډیر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې سرمایه کاری په کولو ارزي. اوسم ته یو بل رپورت راځو هغه د لوبو په اړه. د وبخشی د زیارت په ماخستان په دوبی کې د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل د کرکټ سیالی پرانستو شو. د پرانست په میچ کې کوټی ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ څومره اهمیت او د دې به په راتلونکي وخت کې ځوان کهول ته څومره ګټه ورسېږي په دې اړه سراج زهیر له کارپاونو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د سو وارې ځنډېدو وروستو د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د ټی ټوینټي کرکټ لوبو پرانیسته په دوبۍ کې وشوه. په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې لوبېدونکي پاکستان سپر لیگ په لومړی میچ کې کوئټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته په 5 وکټو ماتی ورکړه او لومړی میچ یې په خپل نوم کړو. د ټورنامنت په دویم ورځ به نن د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ او دغه رنګ به د لاهور قلندر او کراچی کنگز ترمنځ مقابلې کیږي. په پاکستان کې به کی د دې لوبو څومره ګټې رامنځته شي او د دې د اهمیت په اړه چې کله مشال ریډیو په پېښور کې د خبریال او د لوبو تجزیه کار اجاز احمد نو پوښتل نو هغه وی چې دې خوشبینه دی چې له دې میچونو به ډېر تکړه تکړه لوبغاړي راښکاره شي.
زمونږ سره د په یو گیم کې پاکستان سره ټیلنټ کمی نشته. پاکستان د دنیا هغه واحد ملک دی چې هغه په سلور مختلف گیمونو کې په 94 کې ورلد چیمپیئن پاتې شوی دی. نو یقینا ټیلنټ دی او د پی ایس سل سره با نه صرف کرکټ بلکې را پاکستان چې کوم سافټ ایمیج دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي او په ټوله دنیا ته دا سافټ ایمیج رسی. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډېر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو اغي دونه های کمپټیشن ته لاړ چې اغي تبا اغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم اغي باندې بند او دینن اغه دروازې باغی ته کولو شي.
همدا شان چې مشال ریډیو دی او بل ته ذکر امیر نواب نه په دې حق لو پخت نو دا هغه وینا وا چې ډیر بخوا چې دا میچونه په پاکستان کې د نن شوي وي نو نړۍ ته به یو ښه پیغام تللی وي.
چې کرکټ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کلاریان او سینئر سره ډریسنګ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته به هم ایکسپیرینس کېږي او ښه طریقې سره او پاک صاحب ټورنمنټ وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی ملک ته هم رسی کرکټ بورډ ته هم رسی او د پاکستان کرکټ ته هم رسی. خو دا خبره به ډېره زیاته ښه وه چې څه میچونه پاکستان کې شوی وي کچاري سیکیورټي ټایټ شوی وي او ډېر زیات خیال ساتل شوی وي نو یقینا چې پاکستان کې هم میچونه کېدای شي او موږ به هغه خبره بیا دنیا ته پیش کوله چې موږ خپل کرکټ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمونږ په ملک کې کرکټ وکړو نو هغه موږ خپل کرکټ بار وړو نو دا زمونږ چې کوم هغه دلیل دا ډېر کمزور شو.
د ذکر ته په دې سیالیو کې د پاکستان ټول 15 لوبډلې برخه اخلي چې پکې کراچۍ اسلام آباد لاهور کوټه او پېښور شامل دي. د آسترالیا ویسټ انډیز سریلنکا او افغانستان په ګډون د نورو بیلابیلو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه دي او د دې لوبو فائنل یا اخري میچ به د رواني میاشتې په 23 نیټه کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم لښمن سره سم پام کوا اونیس پروگرام درته وړاندې کوو چې دغه پروگرام تاسو ته هر اونۍ امان الله ناصر جوړوي او وړاندې کوي. راځي ورته وښتو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو او د صوبایي وزیري علاګاونو تر مابین په جنگ جګړو کې راګیرو کبابو خرابو او ترابو اوریدونکو خبردار هوشیار بمای هتیار اغه هم خودکار کلان کار بابای رپورتران ماهر اخباران دمچو گبینه نه جنات ده نه سره نه دیب ده نه پیره یو شه ده کشمشه ده ون اند اونلی تشریف راوڑی گورگین مرچکه د داش نو او ناولد خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به یواری اوایش چې ها 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 او بیا به اوایش چې نه 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 نو ګرانو خپل جیب ته حیرانو او د بازار کدو بانجنو توریو او بینډیو ته پریشانو او ریدونکو په دې هلیو چې د ګیس نوی هیټرانو به سربدال کړی نه یاست د دوی بلانو به بے حال کړی نه یاست د بازار ګرانی به بے دال کړی نه یاست د ماشومانو د اسکولونو ډیرو خرچو او عجیبه عجیبه نخرو به کنګال کړی نه یاست د انګریزه د ویلو شوق به بی پختو او بی کمال کړی نه یاست په بازار کې د تورو د دونو گاریو سلون سرون به بی چاله کړی نه یاست په شر اخته او جنگ سوخته خلکو به بی جنجاله کړي نه است. د ټولنې غټو غټو غاخونو والا ادارو به بی جاله کړي نه است. په چوکونو ولاړو ایمرجنسی د موبایلونو غلو به بی کاله کړي نه است. او د میلاوچی خوراکونو رنگارنګ او بی سوره غګونو به بی لیه او بی تاله کړي نه نوگرانو او د وخت چاپیړو وهلو اوریدونکو نن مونږ سټوډیو ته زحمت ورکړی جناب ډاکټر لړم صاحب ته چې یوه تنخواه له سرکاره اخلي، بله تنخواه له پرایویټ هسپتاله اخلي، او درېیمه تنخواه له خپل پرایویټ کلینیک اصولوي، نور څه څه ګټي او له چا چا نه یې ګټي او ټولوي، راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ته، او د ده سرنا په خپله هم د ده په زبانی واورو د توتکۍ چکري سره.
ډاکټر صاحب مون تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وایو.
دا راته وویل چې زه مودل ته راغوښتې د څه دپاره یم؟ څوک ناروغ دی؟ د چا اپنډکس دی؟ د چا توره غاړه ده؟ د چا سپینه غاړه ده؟ ته خطه ستا ژړه غاړه ده، دلته کښېنه ژړو.
نه نه سر، مونږ ته دلته د انټرویو دپاره راغوښتی.
نه مو خرابه نه شه په هغه انټرویو، زما مریضان انتظار کوي. د وزیر خوراک په ګیډه کې درد دی، د وزیر پانی اوبه بندې دي، د وزیر صحت کلمه چپه اوښتې ده، او تا زه دلته د انټرویو دپاره کینولی یم؟ تر څو چې د فیس نه وي جمع کړې زه خبر هم نه کوم.
ډاکټر صاحب مونږ ستاسو مشهوري کوو، ریډیو ته مو راغوښتی، خلک به ستاسو انټرویو واوري، په کلینیک به مو رش جوړ شي، فیسونه به وي، نوټونه به وي.
اوهو خانه خرابې، د دې نوټونو نوم ماخله، د دې په سبب درې وار راغواشوایم. د هغوی نه چې راخلاص شوم بیا وزیر ټکس راپسې ولګېدې چې څه مې ګټلې وې ټول یې رانه یوړ.
نه ته دا اغوا کړې چا وې؟
دا کوګانو اغوا کړم، نور نو چا اغوا کولم.
یو 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 تې ولې اغوا کړې وې؟
روپۍ رانه غوښتې.
نو بیا تا روپۍ ورکړې؟
روپۍ دې چېرته له ما سره؟ د کمی ورځې نه چې دغه وزیر ټکس راپسې لګېدلی دی، روپۍ په ډالرانو بدلې کړو یا بیا پرایز بانډونه په واخلو. هغه چا څخه متل کړی دی، وایي سپمولې سپو خوړلې، ډالران ډاکوګانو رانه یوړ او پرایز بانډونه بیا مونږکانو خوړلي. هغه خو د یو شي نوش جان دي سي، هغه خو د دوی حق دی، خو بل ظلم یې راسره وکړې.
ظلم هغه بیا څنګه؟
پوره پنځه میاشتې په غره کې کېنولی یم توتکو، هلته یې مریضان راوستل، اپریشنونه جلا، روزانه به مې سلسل مریضان هم کتل.
نو څه اوسو؟ دوه درې سوه مریضان خو تاسو په خپل کلینیک کې هم ګوري.
بې عقلي، دوه درې سوه مریضان چې ګورم د هغه فیسونه خو زما جیب ته را روان وي. جیب ګرم وي، جیب چې ګرم وي لاس هغومره ښه کار کوي، سړی ستړی کېږي نه، صحت برابر وي، رو تازه وي.
رو تازه وي؟ دا رو بیا ولې تازه وي؟
دا روپۍ ته خبره نه یې چې څه ته وایي. روح پی یعنی د روح شیدې، د روح خوراک.
او مونږ اورېدلی دي چې تاسو مریضانو ته خامخا دوایانې ور ولیکئ، بابت برناکي، او بیا د دوایانو د کمپنیانو څخه کمیشن هم اخلئ.
دا بیا تاسو ته چا وویل؟
کمپنی والا خپل ما ته وویل چې دا کسابان دي، ډاکټران زموږ نه کمیشن غواړي، ځکه خو دوایانې دومره ګران شوې.
دا الزام دی په ما باندې، بوتان دی، ما په خپل ټول ژوند کمیشن نه دی اخیستی. ها البته توفی راځي کلا کلا، او توفی تا ته معلومه ده چې په دې مینه زیاتیږي، وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم میانه.
ها نو توفی هم راځي؟ څنګه توفی؟
دا خبر د راز خبره ده، درته خو به کوم، خو بیا به ته ایډیټ کوې چې څوک یې وانه اوري.
نه نه زمونږ خلکو نو بیا کله د چا دا اورېدله، هر یو خپل خپل الاپ غږوي. وایه چې هر څه وایه.
تیر کال درې واره سره د فیملی لندن ته تللی یم، د هوټل نواله تر رکشې، له کباب نواله تر لالی پاپا، له سیګار نواله تر بیړې، ټوله خرچه د دوایانو یې کمپنۍ وکړه. د زوی له واده نه واله تر ولیمې، د ولیمې نه واله د کور ودانې تر سارګیری، بیا د لمسۍ تر کوژدې، دا ټوله خرچه بیا بلې کمپنۍ وکړه. او درېمې کمپنۍ فریج، ټی وی، سی ډي او ای سی.
دا کمپنۍ په ډېره کمه خرچه نه ده خلاصه شوې.
د زکام د ګولې کمپنۍ ده، دا هم ډېره ده.
دوی دا چیزونه تاسو ته درکوي ولې؟
وای، دا آدم خان او د درخانې نقل تمام شو. یوه وی چې آدم خان نه روکه خزه، او بیاکلی بیاکلی چې زه د دوی خاورې د سرو په بیې خرڅوم، مریضان چپه او راسته لالوم، نو دوی به هم زما او زما د فیملي چلم او چای برداشتوي.
او دا د مریضانو بدواوی به نه لګېږي پته؟
مونږ اوس بدوا پروف یو، بدواوی اثر نه راباندې کوي. او
هغه بیا څنګه؟
د دې دپاره یوه صدرمه کمپنۍ زما په نامه هر میاشت درې تور سنډاګان، دیرش چرګان او لس تور چیلیان د هفتې خیراتوي. زما او د بدواو، زما او د تورو بلاو تر مابین دغه سیزونه ډېر ښه کردار ادا کوي.
اخه دا خو صدقه شوه، ته خیرات او زکات هم کوي؟
خیرات او زکات به ولې نه کوم مڼې، ولې زه مسلمان نه یم؟
څو زکات باسې او څومره خیرات کوي؟
ولا داسی کنفرم نه یم خبر.
یو یو ولی نه خبر، نو ته نه ورکوي؟
په اوس صدر ته هم چې وایم هم شرمېږم، که نه وایم هم شرمېږم. په اصل کې دا کار یې خیر هم ده، د وایانو یو پنځمه کمپنۍ ده، هغوی کوي.
توبه مې ده خانه خرابې، ته خپله هم یو د خیر کار کوي که نه؟
ولې دا ډاکټري د خیر کار نه دی؟ وای، د یو انسان د ځان ساتل د پوره انسانیت د ځان ساتل دی.
هغه د انسان د ځان ساتل دی، ته خو انسانان حلالوي او وایې چې ته د انسان ځان ساتې.
نه، هغه زه درسره منم، یو سل دوه سوه به مې حلال کړي هم وي، خو تا زما خبره په غور نه واورېده. د یو انسان ځان ساتل خو زه قسم علم چې ما به ساتلی وي. نو ته زما خبره په غور واوره. یو مریض و، ما یې اپریشن ور وکړو، چې نس مې ور وګنډلو یو سات په آرامو، بیا یې چیغې شروع کړې، وایي په عذاب یم. بیرته مې نس ور وسپخولو، چې ومې کتلو د اپریشن په مهال یې په نس کې زما کینچي او د نرس بنګړی پاتې شوی و. که ما دا سیزونه نه وای ترې اخیستلي او دغو سیزونو په نس کې زنګ کړی وای، نو مړ کېدو که نه؟ نو اوس راته ووایا چې یو انسان مې بچ کړی دی که نه، جنت مې پوخ کړی دی که نه.
نو ګرانو، یو وار ګنډل شو او بیرته سپخېدلو اورېدونکو، دا و ډاکټر لړم. او اوس زو سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن ته، چیرې چې موبایل عاشق بالم خان تشریف راوړی دی. که ستاسو هم څه عاشقانه ستونزې وي، نو د ده نه پوښتنه کولی شي. ټلیفون نمبر دی 000 000 000.
بالم خان صاحب، زوی می عاشق شوه ده، نه سکولشتا نه کالج وای، بس ټول ورځ دی دی او فیسبوک دی، سر په زړیږي لکه کروز وهلی چرک، څه به وکړم؟
نور ورکه د پلار نه پټي پیسې، نور ورکه نازونه، نور ورکه کمپیوټر والا موبایل، چې دا هر څه دي ورکول، دا خبره دې هېره وه چې یو ځواني شي، بیا دیوالي شي او بیا ارزاني شي، عشقونه موبایلي شي. نو دا به کېدو، فوراً واده ور وکړه، فوراً واده ور وکړه، کنې خپله به یې وکړي. او ځان پوه کړه.
بلم خان صاحب، ویستان ولاړه، یاران ولاړه، موبایل ولاړې، جانان ولاړ، څه وکړم؟
تر دې لا هم بدتر شي.
لکه تاته چاوی چی پیکی جوکا و بیا میناوکا اغی بویل خیسته تا بویل هو اغی بویل روپی لری تا بویل قربان صدقه د سبزی پیسی د بیجلی پیسی د گیس و تلیفون بیلان دی تردی صدقه کر خرس دی بنگل کر گاڑ دی بدل پتانگ کر وسنو گرزا و دا سندر وای لکه دی چی وای آو
ملنگے کچکول پلاس کی گرزو ما یارا وقت ماز دی گردے دیدنو نا ٹولو ما یارا وقت ماز دی گردے دیدنو نا ٹولو ما پام کوا چی عشق ونکی مینہ نوکی پام کوا
دا مشال ریڈیو دا امن مینا او رور ولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پا ریختیا جنگیلی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یولیش خاوری دی پارا دی سوی سر داور دستنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابیان څخه پخواره ځای خود
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس